آقا رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړ یې زنزرانا یوسف زی او خلیل خان درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2014 کال د مارچ 15 نیټه ده. دا وخت په واشنگټن ډی سی کې د ماسوتن 9:30 بجې دي. د مهمو خبرونو سره ټکی اوري.
السلام علیکم. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې څخه د روسي ځواکونو د رایستلو امر کړی دی. ترکیه د انکرې موټر بم برید پړه په دوو کوردي یاغیانو چې یوه ښځه او بل نارینه دي اچولي، او د امریکا د متحده ایالاتو په 5 ایالتونو کې نن مقدماتي انتخابات ترسره کیږي.
ترکیه په کوردانو شک څرګند کړی چې د انقرې په بمي چاودنه کې لاس لري، او د پاکستاني طالبانو سره د نښتو په دوران کې د کونړ د ولایت په سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د هوایی او ځمکنیو حملو نه وروسته د خلکو سره دا یره پیدا شوې ده چې امنیت به خراب شي. په دې هکله رپورټونه د نورو رپورټونو تر څنګ د خبرونو نه وروسته اورئ.
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې په اړه د سولې خبرې په جنیوا کې پیل شوې دي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې څخه د روسي ځواکونو د رایستلو امر کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویټکالی چرکن د دوشنبې په ورځ وویل چې روسیه د سوریې څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ګام له دې دپاره اخلي چې موږ اوس سیاسي دریځ لرو او د اختلافاتو د ختمولو لاره مو غوره کړي. هغه وویل زموږ ډیپلوماسي اوس داسې امرونه ترلاسه کړي چې خپلې هڅې ګړندۍ کړو چې په سوریې کې سیاسي حل ته لار راوباسو. نور تفسیر به د سید بختیار شاه صاحب څخه واورو.
د روسیې دولتي مطبوعاتو پرون د دوشنبې په ورځ راپورټ ورکړ چې د هغه ملک جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دفاع وزیر سرګی شیوګو او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته ویلي چې د دفاع وزارت ته چې په سوریه کې کومه دنده سپارل شوې وه هغه تکمیل شوې ده. ښاغلی پوتین وایي نو د دې دپاره هغه یو فرمان صادر کړی چې هغه به سر د سبانه پیل شي، او د هغې په اساس به زموږ د ځواکونو یوه لویه برخه د سوریې نه د پراوتلو لاس پورې کړي. په دمشق کې د سوریې د جمهوري ریاست دفتر ویلي دي چې بشار الاسد د دې کار سره موافقه لري، خو زیاته کړه چې روسیې ژمنه کړې ده چې د هوایی ځواکونو ټوله قطبه د هیواد نه ونه باسي. روسیې دغه اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې هلته په ژنیو کې پرون د روسیې او د امریکا د متحده ایالاتو په منځګړتوب د سوریې په باب د سولې خبرې پیل شوې، او دا په دې تیرو دوو کلونو کې د هغه ملک په اړه لومړنۍ د سولې خبرې دي چې کیږي. د سوریې دپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دی مستوره خبرداری ورکړی چې که دغه خبرې ناکامې شي نو بیا به جنگ چې همدا اوس هم موجود دی بیرته پیل شي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او ښاغلي پوتین پرون د دوشنبې په ورځ په ټلیفوني خبرو کې په دې خبرې کړې چې څنګه د سوریې سیاسي مذاکرات په مخ تګ وکړي، او هم دغو دواړو مشرانو د سوریې نه د روسیې د قواوو د اعلان په باب هم بحث کړی دی.
یو امریکایي چې د راپورونو له قراره د اسلامي دولت د ډلې غړی دی، د عراق په شمال کې د سنجار ښار ته نږدې د کردي پیشمرګز واکونو ته ځان په لاس ورکړی دی. همه همین چې په عراق کې د پیشمرګز واکونو یو قمندان دی، د امریکا ژغ ته ویل چې د هغوی ځواکونو د دوشنبې پورې د غزمې پر مهال دغه مشکوک کس لیدلی و. امین زیاتوي دغه مشکوک کس هغوی ته وویل چې دغه پلار یو فلسطینی دی. د امریکا ژغ د دغه مشکوک کس د برجنی حالت د موټر چلونې جواز نامه عکس استول سوی دی، او چې پکښې محمد جمع خویس پکښې پیژندل سوی دی. په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل موږ د دې راپورونو په اړه معلومات لرو، چې یو کس چې د امریکا تابع دی او په ممکن د اسلامي دولت د ډلې وسلوالو سره یو ځای جنګېدلی وي، په شمالي عراق کې د پیشمرګز واکونو لخوا نیول سوی دی. موږ د عراقي او کوردي چارواکو سره په تماس کې یو چې د دې راپورونو حقیقت معلوم کړو. د عراق د کردی پېشمرګه ځواکونو یو جنرال هاشم ستایا د امریکا ژغته ویل چې دغه مشکوک کس د ترکیې د لارې سوریه ته سفر کړی چې د اسلامي دولت د ډلې سره یو ځای سي. ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې په انکاره کې ځانمرګ موټر برید چې 15 دیرش کسان پکې ووژل شول او 115 زخمیان شول امکان لري چې د هغې زمواره دوه کوردي یاغیان چې یوه ښځه او بل نارینه دی وي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوتغلو په داسې حال کې چې د انکرې یو روغتون ته د زخمیانو د لیدو لپاره ورغلی وویل چې ډیر جدي او یقیني موندنې شته چې د جدایي غوښتونکو تر روسي سازمان ته اشاره کوي. هغه د کردستان د کارګر ګوند چې پی کی کی په نامه پیژندل کیږي هغې ته اشاره کوله. صدر اعظم احمد داوتغلو وویل چې د ترکیې چارواکو یوولس مشکوک کسان نیولي دي چې د دې بمي بریدونو سره راسن تړاو لري. د حاج سایل سرتیرو د تفریحي ځایونو ګزمې پیل کړي او دا کار یې یو ورځ لاغو وروسته کړی چې د وسلوالو کسانو په برید کې 14 کسان ووژل شول. د کورنیو چارو وزیر حمید بیکاکوف وویل چې په وژل شوو کې 15 ملکي کسان دي او 3 سرتیر دي. هغه دا هم وویل چې ټول 3 واړه وسلوال کسان هم ووژل شول. له دې مخکې د وژل شوو وسلوالو شمیر 6 ښودل شوی و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د دوشنبه په ورځ د بهرنیو چارو په وزارت کې د ماموریتونو د مشرانو یوې غونډې کې شرکت وکړ. نور تفصیل به د نظرانی یوسف زینب وو.
په دغه غونډه کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو نه لوړپوړي ډیپلوماتانو شرکت وکړ. ولسمشر اوباما په دغه موخه د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم وستایو. اوباما په خاص توګه د ایران د اټومي وسلو تړون، د فرانسې د اقلیم د بدلون تړون او د کیوبا سره د اړیکو بیا رغولو په برخه کې د جانکری رول وستایو. اوباما ویل دغه څومره تاریخي ورځ ده چې جانکری په هوانا کې د امریکا سفارت بیا پرانست او بیا د هغې نه یوه هفته وروسته زه په تیرو نوي کلونو کې د امریکا لومړی جمهور رئیس وم چې کیوبا ته مې د جنګي اجازونو نه پرته سفر وکړو. اوباما په کال 1920 کې د هغه وخت د جمهور رئیس کالوین کالج سفر ته اشاره کوله چې په جنگي جهاز کې کیوبا ته سفر کړی و. اوباما ویل چې د هغه د جمهوري ریاست په اخیرو لسو میاشتو کې به هغه کوشش وکړي چې د بهرنۍ چارو په پالیسۍ کې خپل اهداف ترلاسه کړي او په دغو اهدافو کې یو د ګوانتنامو بې بندیخانه تړل دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
او د امریکا د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې نن د سه شنبه په ورځ مقدماتي انتخابات کیږي. په دغه مهمو انتخاباتو کې به معلومه سي چې د ډیموکرات او یا د جمهور غوښتونکو کوم کاندید به د جمهور جمهوري ریاست د مقام لپاره وروستی کاندید سي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږشنا رادیو خبرونه اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ته ترکیه په کوردانو شک سرګند کړی دی چې د انکری د بمی چاودنو کې لاس لري. خبريال ډورن جونز په دې باره کې د استنبول نه رپورټ را لګلې.
د ترکیه صدر اعظم احمد داوودوغلو ولی حکومت بیخي متيقن دی چې د شنبه په ورځ په انقره کې کوردی یغی ډله پی کی کې د چاودنې تر شا ده. په دغه چاودنه کې و د شتنه وژل شوی او څه باندې سلطنه ټپیان دي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو اروختون ته تللی و چې د شنبه د ورځې د بمی چاودنې قربانیان وویني او وی ویلې امنیتي قواوو یو شمېر بریالیتوبونه لاسته راوړي دي.
بو خاین سالدرنن کاینغه اچک به شکل تثبیت ادلمشتر شو اندا دیدیم گیبی دی ان ا چالشمالاری سوریور ان کیسه سوریده
د ول ډی ان ا په برخه کې تایقات روان دي او ډیر ژر به څرګند شي چې حمله کوونکې څوک او د دې تر شا کومې قواوې وي او زیاته کړه اوس د دغه چاودنې په ارتباط ولستنه نیول شوې دي او ټوله شبکه څرګند شوې ده. داوود اوغلو ویلې د ټولو شواهدو نه داسې معلومیږي چې کوردی یا غډله پی کی کی د دغه چاودنې تر شا د مګر لا تر وسه دغه ډله په رسمي توګه نه دی اعلان شوی. محلي راپورټونه وایي د ولسو کسان نه څلوري د سوریه د سرحد سره نږدې نیول شوی دي. مطبوعات د امنیت یو چارواکي له قوله وایي فکر کوي چې د بم اچون کونه یوه خزوه او د پی کی کی غړې و. د نورو محلي رپورټونو لمخې دا په سوریا کې روزل شوی و. هیڅ ډلې د دغه چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې، مګر جمهور رئیس طیب اردوان ژمنه کړې ده چې ترکستان به له منځه یوسي. د یکشنبې د ورځې د حملې نه څو ساعته وروسته د ترکیې جټ الوتکو د عراق په شمال کې د پی کی کی مرکزونه بمباري کړل. چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د حملې او د تیرې میاشتې په انقره کې په نظامي بس موټر باندې د موټر بم چاودنې ترمنځ چې نهه تنه پکې وژل شوي وو یو شانوالی شته. یوې جدا شوې کردي ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او وایي د ترکیه په جنوب ختیځ کې چې اکثره کردان پکې اوسیږي د دوامداره پوځي حملو په ځواب کې دغه حمله کړې ده. دغو عملیاتو په درسته سیمه کې د ښارګوټو او ښارونو ځینې برخې په خرابه بدلې کړې دي او د بشري حقوقو ډلې ادعا لري چې په دغه حمله کې څه باندې 200 ملکیان وژل شوي دي. دغه ځپل مدني ټولنو ته هم پراخه شوې دي. ډاکټر اسرا مونګان یو د هغو زرو تنو تنظیم کوونکو عالمان نه دی چې غوښتنلیک یې لاسلیک کړی دی او وایي د کوردي یاغې ډلې سره دې د سولې د خبرو کوښښونه بیا پیل شي. د دوه نورو همکارانو سره پرون د دوشنبې په ورځ د تروریستي پروپاګاند په تور ونیول شولو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15 د پاکستانی طالبانو سره د نښتو په دوران کې د کونړ د ولایت په سرحدي سیمو د پاکستانی ځواکونو د هوایي او ځمکنیو حملو نه وروسته خلکو کې د یره پیدا شوې ده چې امنیت به خراب شي. موږ په سیمه کې د امریکا غږ د آشنا رادیو د خبریال زبی الله غازی سره په دې حقله خبرې کړې دي. د هغه سره د امریکا تاسو ته ورو
غازی صاحب، په کونړ کې امنیتي وزن نن سبا اب څنګه ده؟
کونړ ولایت موږ کې امنیتي حالت دومره بد نه دي. دولسي خلکو سره چې څنګه خبرې شوې دي،
bale
دا د ډیورن کرخه ته په نږدې ساحو کې هغه ته مشکلات ډیر زیات دي. هغه ته ولسي خلک د پاکستان د خوانه د توغندیو بریدونه کوي. د دې خلک ډیر په تشویش کې دي. مثلا د دانګام په ولسوالۍ کې د سور کمر او خدغه ساحو باندې د پاکستان د خوانه اوسم بریدونه کوي. شهرواکي کله مني او کله ردی تور دیوان دي. د پاکستان د خوانه ځینې خلکو په وینا وغلته د پاکستان چورله کې راو وختلې او په دې غاړه کې په دې غرنۍ او ساحو کې بمباري وکړله. عموم کې د کونړ حالات دومره بد نه دي، خو په سرحدي علاقو کې ولسي خلک د سختو ستونزو سره مخامخ دي. په پیټ دره کې د ولسوالۍ یوازې ودانۍ او یا په شاوخوا علاقو کې حکومتي ولکه ډېره ده، خو خلک ځان خوندي ډېر نه ګڼي.
که د لغمان د ولایت او د نورستان د ولایت سره مقایسه کوي او د ننګرهار د ولایت ځینو سرحدي ولسوالیو سره مقایسه کوي، د کونړ امنیت په نسبي ډول څومره تاسو ته بهتر معلومیږي؟
په ننګرهار ولایت کې د شینوارو په ساحو کې د داعش شتون ډېر و. پلوان طالبان چې د حکومتي ځواکونو سره دی جنګ کوو، خلک ډېر په آزادو او یا د نورستان په ځینو ساحو کې مثلا د وان ټریډل په ولسوالۍ کې د کامبیش او برکاټا په ولسوالۍ کې چې هغه بیخي د سکوت حالت ته نږدې دي. د ولسوالۍ یوازې مرکزونه حکومتي خلک ساتي. د وان ټریډل د ولسوالۍ په اړه موږ تور جوړان دي رپورټ لري چې ولسوالۍ د محاصرې په حال کې ده. حکومت هم ته د عملیاتو هیڅ تابع نه لري. په غربي نورستان کې درې ولسوالۍ دي. نن موږ رپورټ ترلاسه کړ چې هغلته پهلارو باندې وژنې زیاتې شوې دي. د کونړ د غازی آباد ولسوالۍ د ناړۍ ولسوالۍ او دغه ساحو ته د اسمار نه بره دغلته ولسي خلک په ډاډه زړه نه شي کولی. کله کله ډېر کله وسلوال سړي راوړي، خو په سرحدي علاقو کې امنیتي حالات د پخوا په څېر هماغسې دي. او هغلته ډېر شک دا کېږي چې د پاکستان د سوات د سیمې نه چې کوم کډوال په څو کلونو وړاندې راوختي دي هغلته همدغه خلکو ستونزې جوړې کړي دي. ځایي خلکو خبره ده پاکستاني پوځ باندې وي هغلته په ځایي طالبانو سره جګړه کوي او بیا خلک پاکستان ته توغندیز بریدونه کوي او دې غاړې ته ځایي خلک ته آزادېږي.
د افغانستان امنیتي ځواکونه وس نه لري، کمزوري دي، په کافي اندازه عسکر نه لري او کنه لارې سختې دي. ولې دغه سرحدي منطقو ته ځانونه نشي رسولی؟
ستونزه دا ده چې د دانګام ولسوالۍ یا د کونړ د سرکاڼو ولسوالۍ چې هغلته د ډیورن کرخه ده ځای خلکو ته ځین ساحو کې سرکونه نشته دی لارې نشته دی چې هغه ته ځواکونو ته اکمالات وشي مثلا سرحدي ځواکونه په داسې ساحو کې پراته دي چې هغه ته د سرحدي ځواکونو اړتیا نشته دی په مهمو نقطو کې چې هغه ته باید طالبانو یا سرحد نه دروستونکو خلکو مخه ونیول شي په داسې ساحو کې په داسې ټوپیکو نقطو کې د سرحدي ځواکونه نشته دی چې د هغوی مخنیوی وکړي یا د ننګرهار په ولایت کې نو داسې ساحو کې دی جمع شوي دي چې هغه امن ساحې دي او کلي دي بانډې دي په داسې ساحو کې جمع شوي دي زیاتو خلکو نیوکه دا ده چې باید دغه ساحې اکمال کړي او سرحدي ځواکونه په دغه ساحو کې زیاته دی چې هغه ته په واقعي توګه باندې حکومت د مخالفې غاړې مخنیوی وشي دا نه دی شوی تر اوسه.
تېر هفته تاسې د دانګام د ولسوال او ملک مزمل په حواله باندې رپورټ ورکړ چې د پاکستان پوځ بمباري کړې ده او د توپونو ګولۍ شتلې دي. وحید الله کلیمزی صاحب د کونړ والی بیا دین انکار کړو ساسي په ریپورت سره یقین وکړ کې د والی په انکار باندې
اصلا مسله دا ده چې د کونړ په ولایت کې چارواکي هغه څه چې حقایق نه وي د ولسی خلکو لوی نیوکه دا ده چې په د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې چې ټول خلکو پر را ورځي لیدلی چې دوه واري بمبار کړی دی خو د کونړ والی په دغه مسلو کې بیا هم غلی پاتې کیږي. والی وویل چې بمباري چې شوې ده دا هغوی خپل تمرینات کړي دي او د پاکستان په اړخ کې ده په داسې حال کې چې د ځایي خلکو سره زموږ خبرې وشوې هغوی وایي چې بمباري وشوله دغلته ټول خلکو ولیدل چې دغه ساحل لوخړې ختلې د پاکستان چورله کې راووختلې که د سرحدي پولیسو د چارواکو سره خبرې کوي هغوی هم په دې مسله ډېر خبرو ته ناظریږي امنیه قومندانۍ سره خبرې کوي هغوی هم دې مسلې ته ډېر ناظریږي وایي چې غلا موږ په دغه اړه معلومات نه لرو خو چې کله د ځایي خلکو سره موږ خبرې کوي هغوی ته وایي چې دغلته بریدونه اوس هم روان دي د پاکستان پوځ تحرکات شروع کړي دي په فکر کرخه کې یعنې دې خواته.
ډېره مننه ذبیح الله غازی صاحب.
پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا کرے سی پسڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا کرے سی پیدا کر مرمانی تے ارمان پیدا کرے سی پیدا کر مرمانی تے ارمان پیدا کرے سی پسڑ باندھی بیمار تے درمان پیدا زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی سندان پزڑری خم پیدا کرم زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پتن باندھی ری خم پزڑ سندان سندان پیدا کرے زئی پیدا کر مرمانی زئی ارمان پیدا کرے زئی پیدا کر مرمانی زئی ارمان پیدا کرے زئی پزڑ باندھی بیمار تے درمان درمان پیدا
ترنوریدونکو تاسو په مخړې یو بل رپورټه د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد پسرلنی عمومي کمپاین پیل کړي. روغتیایي چارواکي وایي چې د پولیو د پسرلنی کمپاین به درې ورځې دوام ولري. بل لور ته دیني عالمانو هم د خلکو غوښتي دي چې د ماشومانو د روغتیا لپاره د واکسین هغوی ته واکسین وکړي. نورحال د ایاسپر هر پر رپورټ کې اورو.
پولیو یا د ماشومانو د ګزرن ضد کمپاین د نوې میلادي کال د واکسین د پسرلي لومړی کمپاین دی چې د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې د څه د پاسه 6000 روغتیایي کارکونکو او رضاکارانو لخوا د درې ورځو په موده کې ترسره کیږي. د امر روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سردار محمد پرویز امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل د پولیو واکسین په دې درې ورځنی عمومي کمپاین کې به له 9 میلیونو زیات هغو ماشومانو ته واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته وي. ډاکټر پرویز یاتوی په یو شمیر سړو سیمو کې به د پولیو واکسین له لږ ځنډ وروسته پیل شي.
بعض ولسوالیو کې هوا سړه
دی. وايي په ځینو ولسوالیو کې د واورې د اورښت لامل هوا سړه ده او موږ ورته لاسرسی نه لرو. هلته به د هوا په تودېدو سره د پولیو واکسین پیل کړو. په دې سړو سیمو کې د بدخشان ولایت 9 ولسوالۍ، د غور او بادغیس ولایتونو یو شمیر سیمې او ځینې نور ولایتونه شامل دي.
د غور او بعضې ولایتای دي.
څومره د وړاندې د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د پولیو په حق له د افغانستان او د نړۍ د یو شمیر اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په ګډون یو نړیوال کانفرنس په لاره اچول شوی وو چې د کانفرنس په پای کې برخوال دینی عالمان په دې سره سلا شول چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین د ماشومانو د ښه روغتیا لپاره ضروری دی. د افغانستان یو مشهور دینی عالم مولوی سامی الحق حنفی هم وایي چې د اسلام له نظره د پولیو واکسین کوم ممانعت نه لري.
د پولیو سمره ساس کی چې دی دا کوم واکسین جوړیږي د حلال دی او کولی ضروری او لازمی دی، بلکې دا د علماو او د حکومت او د محلي مشرانو متنفذینو دنده وظیفه ده درسانه په شمول باندې تر څو د هر فرد وخت د پیغام او غږ ورسیږي تر څو چې د دین استفاده وکي او په آینده کې خدای مکه لکه نور دنیا کې چې پولیو ورکه شوی د بدل ته هم ورکه شي.
د نوې میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یو مثبته پیښه ثبت شوې چې د چارواکو په وینا پولیو وهلي ماشوم وایروس له ګاونډي هیواد پاکستان څخه اخیستی وو. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو شل مثبت پیښې ثبت شوې وې چې زیاتره یې په ننګرهار او فراه ولایتونو کې وې. بل لور ته روغتیایي چارواکي وایي چې تر 5 کلونو ښکته ماشومان د پولیو له خطر سره مخ وي او ډیر ژر پرې اخته کېدای شي. دوی له ټولو کورنیو غواړي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي لپاره دې د پولیو پر ضد مبارزه کې له روغتیایي ټیمونو سره همکاري وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
د کلیوالو نجونو ورځنۍ بوختیا څه ده؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
درنو اوریدونکو په متحده ایالاتو کې سکال د جمهوری ریاست د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې نن د سه شنبه پورس د فلوریدا او د اوهایو په شمول د امریکا په 15 غټو ایالاتونو کې هم ګوندي انتخابات کیږي چې دا دوړن ګوندونه د کاندیدانو لپاره خورا ډیر مهم ګڼل کیږي. په موکړې په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جمالن رپورټ ده چې سید سلیمان شاید تاسو دروروي.
نننی انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د انتخاباتي مبارزو په دوران کې د ډانلډ ټرمپ د جنجالي او ټکر امیز لهجې له امله د هغه په غونډه کې د مخالفانو احتجاجونه مخ په زیاتېدو دي. کله چې ټرمپ په اوهایو کې د خپلو طرفدارانو غونډې ته وینا کوله، یوه احتجاج کوونکي کوشش وکړ چې ځان سټیج ته ورسوي چې په همدغه شیبه کې د فدرالي حکومت د خفیه امنیتي خدماتو یا سیکرټ سرویس محافظین راغلل او د ټرمپ د امنیت د ساتلو په خاطر ګرچاپیر حلقه جوړه کړه. ډانلډ ټرمپ د دې پېښې نه وروسته اعلان وکړ چې زه هم د جنگ لپاره چمتو یم. نه پوهېږم چې په ما کې به څومره زور وي. خو دومره ویلی شم چې دغه سړی به مې ښه ډبولی وی. د احتجاجونو له ویرې ټرمپ د جمعې په ورځ په وروستۍ شیبه کې په شیکاګو کې مبارزاتي غونډه فسخه کړه او د کنساس په ښار کې هم د خپل ملاتړ کوونکو غونډې ته د وینا کول نه د امنیتي ملحوظاتو له کبله صرف نظر وکړ. د غونډې د تالار دننه او بهر د مخالفانو او د هغه د ملګرو ترمنځ نښتې وشوې، مګر د دومره زیاتو احتجاجونو باوجود د عامه افکارو د معلومولو سرویګانې ښیي چې ټرمپ به په نننیو انتخاباتو کې بری عمومي. دا د ټرمپ غږ دی چې وایي موږ یو تحریک روان کړی دی ملګرو، دلته موږ یوازې نه یو، په ټول ملک کې همدا حال دی. د ډانلډ ټرمپ سیاسي مخالفانو له تشدد نه ډکو احتجاجونو غندنه کړې، خو په عین وخت کې ټرمپ هم په دې وغندو چې د خبرو لهجه ډېره تنده او ټکر آمیزه ده. داسې معلومیږي چې نن به په اوهایو کې د ټرمپ د بری په مخ تر ټولو غټ چیلنج د اوهایو د برحال ګورنر او د جمهوري ګوند یو بل کاندید جان کاسچ لخوا متوجي. کاسچ د خپل احتمالي بری په باب وایي ګمان نه کوم چې ټرمپ به زموږ د ګوند کاندید شي، زه به ورنه نن انتخابات وګټم. که واقعا کاسچ په اوهایو کې انتخابات وګټي د ټرمپ مشکلات به زیات شي. د ایتکس اینڈ پبلک پالیسی په نوم د عامه افکارو د معلومولو د مرکز امیر هنری اوسلان په دې باب امریکا غږ ته وویل ډېره به ګرانه چې له ټرمپ نه بغیر د جمهوري ګوند بل داسې کوم کاندید وموندل شي او 1,232 استازي پیدا کړي. نو زه ویلی شم نن د ټرمپ د کامیابۍ چانس په 100 کې 1 دی، خو د جمهوري ګوند د یوه آزاد کنوانسیون د جوړېدو چانس صرف په 100 کې 30 ښکاري. د ډیموکراتانو په جمله کې که څه هم چې میرمن هیلری کلنټن د خپل سیال برنی سانډرز نه د استازو د شمیر په اعتبار مخکې ده، مګر اوس هم له یو غټ چیلنج سره مخ ده. دا د هیلری کلنټن اواز دی چې وایي زه په دې زه ښه پوهېږم چې کارونه څنګه وکم. دا د برنی سانډرز اواز دی چې وایي موږ د امریکا په سیاست کې ستر بدلون راوستی دی او هغه دا دی چې موږ رښتیا خبرې کوو. له اوهایو او فلوریدا نه علاوه نن په میزوري او شمالي کارولاینا کې هم مقدماتي انتخابات کیږي. جیملون وی او ای نیوز.
سترنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز به خپل بیا وورو. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې په اړه د سولې خبرې په جنیوا کې پیل شوې دي، د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سوریې څخه د روسیې ځواکونو د رایستلو امر کړی دی. د روسیې دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې پوتین د دفاع وزیر سرګی شیګو او د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف ته وویل چې د دفاع وزارت ته په سوریې کې چې کومه دنده ورکړل شوې وه هغه مکمله شوې ده. یو امریکایي چې د راپورونو له قرار د اسلامي دولت ډلې غړی دی د عراق په شمال کې د سنجار شهر ته نږدې د کردی پېشمرګز واکونو ته ځان په لاس ورکړی. هما امین چې په عراق کې د پېشمرګز واکونو یو کمانډان دی د امریکا شخص ته ویل چې د هغوی ځواکونو د دوشنبه پر ورځ د غزمی پر مهال دغه مشکوک کس لیدلی وو. امین زیاتوي چې دغه مشکوک کس هغوی ته ویل چې دغه پلار یو فلسطینی دی. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی وویل چې موږ د دې راپورونو په اړه معلومات لرو چې یو کس چې د امریکا تابع دی او ممکن د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو سره یو ځای جنګېدلی وي په شمالي عراق کې د پېشمرګز واکونو لخوا نیول شوی دی. موږ د عراقي او کوردي چارواکو سره په تماس کې یو چې د دې راپورونو حقیقت معلوم کړو. د ترکیه د دوشنبه په ورځ وویل چې په انکاره کې د ځانمرګي موټر بمبرید چې 15 کسان پکې ووژل شول او 125 زخمیان شول، امکان لري چې دا غیظ موارد به کوردی یاغیان چې وشزه او بل نارینه دی وي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوتغلو په داسیال کې چې د انکاره یو روغتون ته د زخمیانو د لیدو لپاره ورغلی وویل چې ډیر جدي او یقیني موندنسته چې د جدای غوښتونکو ترسي سازمان ته اشاره کوي. د هاج سایل سرتیرو د تفریحي ځایونو غزمی پیل کړی دي او دا کار یو ورځ لا غوړسته کړی چې د وسلوالو کسانو په برید کې تر کسان وژل شول او د امریکا د
امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زنه اوریدونکو زموږ خبرونه په دې ځای ختمیږي. د دری برخه همکاران به سټوډیو ته اوس د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره راغلي دي. ساسو نو په دې هلي اجازه غواړو چې دغه پروګرام ته وکړئ.